د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر 3 بجو په دې ساعت خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې کوربه صفی الله ستنکزای دی خو لمړی پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم د راپورونو لمخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ 13 شپه بیا نه خته شوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له مخکې تایید کړی و چې د یکشنبه په مخوستان د پایل شوی نه خته پر محل د دوی یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي سیمه ایزو سرچینو نن ازادي رادیو ته ویل چې جګړه اوس بنده ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکو ویره لري چې جګړه بیا پیل نشي د ازادي رادیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو نخته کې درې پاکستانی سرتیری ټپیان شوی وو بلخوا د راپورونو له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بنده ده او دواړو غاړو ته لسګونه لارې بندې پاتې دي په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا به هم پکې حاضروي د دې غونډې د اجنډا په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي خو بشري حقونه او په تېره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه او همداراز د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تېرو څه کم څلورو کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې یوناما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکي چې نوموړی وایي یوناما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1 میلیون ډالره بسپنه ورکړې د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د بشري د اساسي بشري اړتیاو لپاره د ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي نن پر خپل اکس پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیون ډالرو اړوند 50 میلیون ډنمارکي کرون مرسته کړې ده په بیان کې له بې ځایه شویو افغانانو په تېره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځنډولې راپورونه وایي چې ښاغلي ترامپ تېره شپه ناوخته دا پریکړه وکړه دا وروسته له هغه چې تېره اونۍ د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله راپور ورکوي چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دا مرستې یوې حل لارې ته زمینه برابروي د بلومبرګ او فاکس نیوز د راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه وخته دوام وکړي چې ترامپ دې پایلې ته ورسیږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري فاکس نیوز د ترامپ د ادارې د یو چارواکي په قوله خبر ورکړی چې دا د مرستو دایمي درول نه دي بلکې لنډ مهاله ځنډ دی له دې مخکې متحدو ایالتونو د مارچ په 3مه پر زلنسکي فشار راوړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د واشنګټن د هڅو ملاتړ وکړي او د سوریې وسلوالو ځواکونو په ساحلي ښار لازقیه کې وروسته له هغه پوځي عملیات پیل کړل چې د بشار اسد د پرزیدلې رژیم پلوي ملیشو د پوځ دوه سرتیري ووژل د سوریې دولتي خبري آژانس سنا نن د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا سرتیري د لازقیه په دا تور سیمه کې وژل شوی دی لازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کیږي او علوی اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډیره په همدې ښار کې اوسیږي په خبر کې راغلی دی چې د کورنۍ امنیت ادارې په دې سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي څو د دې ملیشو وسلوال ونیسي د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې روانه جګړه څاري وایي چې د سوریې دفاع وزارت په سیمه کې سرتیري له زغرګاډو او ټانکونو سره ځای پر ځای کړي څو هغه کسان چې د ملي امنیت د ځواکونو پر غړو یې برید کړی پیدا کړي او ونیسي
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي رادیو د ازما حق د پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې طبي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې په ستونزو باندې خبرې کوو. د راپورونو له مخې په اکثرو ځایونو کې د طالبانو د محدودیتونو په سبب افغان ښځې او نجونې له اساسي صحي خدماتو او آن جراحي عملیاتو محرومې شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د طبي زده کړو په موسسو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم بندیزونه لګولي وو. په دغه اوسنی پروګرام کې را سره میلمنی دی ډاکټر یاسمین امین، د نسائی ولادي متخصصه، اغلی زرغونه اورزلا دهقان د یو طبي انسټیټیوټ غړي، همدارنګه اغلی فتانه چې د یو طبي انسټیټیوټ محصله وه، او همدارنګه هیله غرشین چې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایی مشره ده. دوی به هم پروګرام ته راشي. خپل میلمنو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. اغلی ډاکټر یاسمین، له تاسو به پیل وکړو. دغه مسله څومره جدي ده چې د افغان ښځو پر مخ باندې یو اساسي حق چې هغه طبي خدماتو ته لاسرسی دی هغه محدود شوی دی، او په اکثرو ځایونو کې د وروستیو سخت دریځیو او پالیسیو په خاطر باندې ښځې له دغه حقه محرومې شوي دي، او طبي خدماتو ته لکه څنګه چې باید وي نور لاسرسی نه لري یا ډیر محدود لاسرسی لري.
خپل احترامات قدرمنو ساسو کارکونکو ته، محترم میلمنو ته، او د رادیو تلویزیون ازادي ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. دا یو ډیره جدي مسله ده فعلاً په افغانستان کې، ځکه چې کله چې امارت اسلامي تقریبا درې کاله کېږي د هغې چې راغلي، اول خو مکتبونه او فاکولټي د ښځو او د میرمنو په مخ باندې بندې کړلې، بیا هغه خصوصي پوهنتونونه یې بند کړل. منګه دغه څنګه د کلون په افغانستان کې جنگ روان دی، لیکن امارت اسلامي د کمی حکومتونه چې فعلاً د افغانانو میرمنو سره په طبي او په نورو انجوګانو ورسره کول، هغه بیخي بهرنۍ نړۍ ودرولي دي. که تاسو وګورئ، منګه په افغانستان کې خزانه ډاکټرۍ ډېر اول خو منګه ډېر سخت کمبود سره د ډاکټرانو، د خزینه نرسانو، ډاکټرانو او قابلګان سره واقع سو پس سقوط د جمهوریت نه. بل د په افغانستان کې د مرکزی صحی مرکزونو نشته چې هغه فعلاً امارت اسلامي دومره سخت بندیزونه په میرمنو او پنجونو لګول چې د محرم نه بغیر به دی نه وځي. نو هغې ته موږ کمې د نجونې چې په افغانستان کې یا میرمنې ډاکټران اوسیږي، هغې بیخي دغه خپل ارزو خپل امیدونه د لاسه ورکړي چې څنګه دغه خپل جون مخې ته ویسي. بل په افغانستان کې موږ د طبي لحاظ ډېر وروسته پاتې شوی سي په نور نړۍ کې، ځکه چې دا د یو جنګ ځپلی ملک و. موږ هغه عام صحي حالات په افغانستان کې خصوصا په خصوصي په شفانو کې یا په خصوصي شفانو کې یا نور مرکزی طبونو چې هغې کې لرو، لیکن دولتي شفخانو کې موږ هغه ضروري آلات نه لرو. عام خصوصا د فشار علې نه مریضان چې راشي هغې ته کوم خاص دسترس نه لري. او بل موږ تاسو وګورئ، افغانستان په ډېر سخت د تاریخ په سخت شیبو کې دی. اول خو زموږ وزیر د ساتې عامه چې دی هغه خپله ډاکټر نه دی، یو مولوي دی. نو هغې دپاره مخکې کوم ډاکټر و، هغه په دې پوهېږي چې د افغانستان د سیستم د طب دپاره قوانین او ضوابط چې مرکزي او خارجي باید نړۍ ته دي، داسې یو تضمین ورکړی چې د حکومتونه نه بند کړی. یو مولوي به د افغانستان د طبي سیستم دپاره به څه کار وکړي؟ او بله خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې نرسانې، ځکه چې دا سقوط لري زیاتره بهرني ملکونو ته لاړل، او کومه چې په افغانستان کې دي هغې د اقتصادي او هم د سخت حفاظتي اقداماتو وجنه کار نه شي کولی، ځکه چې هغې د ته زیاتره امارت اسلامي وایي چې تاسو بهر ته وځئ، باید تاسو محرم وي. او کم مریضان چې یعنی ولادي او نسایي تکلیفونه لري، نو هغه بیچارهګان به هغه پورې انتظار کوي چې یو محرم پیدا شي هغه شفخانې ته وځي. دا خو د یو انسانیت نه بهر یو مسله ده چې ته یو مریض ته وایي چې ته باید محرم پیدا کړې، هغه پورې چې هغه مریض شفخانې ته ځي، هغه خو به د خلیزه یو تکلیف نه مل شوی. بل زمونږ د افغانستان په خپل په طبي سیستم کې د پوخانه که پوخانی وزیران او که اوسنی وزیران دي، هغه د سي په خاص د افغانستان د سیستم لپاره د سي د طب کوم صحیح قوانین او ضوابط نه دي جوړ کړي چې هغه سره مخ ته ويسي. هغه همیشه د بهرني د مختلفو جنرالونو نه بیا ورقه غسل یا غبه جوړول او پریزنټیشن نه وکول. نو د امارت اسلامي د مسله ډیره جدي وړي، ځکه چې موږ نه فعلا خ ډاکټران لرو، خ مری خ نرسان لرو، خ قابله ګان لرو، او کوم بیچاره ګان چې شاګردان په طب پوهنتونونو کې سبقونه ویل او اخرنی کلونه کې چې هغه د افغانستان د آئندې لپاره په هغې باندې په دروازې بندې کړي، دغه ډېره جدي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. د محصلانو په ارتباط به په همدې پروګرام کې مفصله باندې وغږیږو. هم اول برخه همدغه د طبي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې راولاړې شوي دي، په دې مسله باندې به تم شو. آغلی اورزلا، له تاسو هم پوښتنه کوو. زرغونه اورزلا، مننه اول خو چې پروګرام ته راغللی. په افغانستان کې دغه ستونزه څومره محسوسه ده چې ښځې په کافي اندازه لاسرسی نه لري، او په وروستیو کې خصوصا اساسي خدماتو ته د طبي د دوی لاسرسی کم شوی یا محدود شوی دی په یو اصطلاح باندې؟
مجبور دی نارینه ډاکټران ته ورسی، نو دا تل هفدین ډاکټران دی. ځان په جامعه کې هر مقام او هر نوع بندیان لري، دوی ارمان دي انسان هر څه ته نیاز لري. ښځینه تنها دا نه دي چې بیا ډاکټران واوسي او ډاکټران خدمت وکړي، نه، هر مېرمن هر څه کولی شي. د دا ساتنه لپاره له هر مېرمن چې د دوی دغه محدودیتونه او بندیزونه له منځه وړي دي، دغه شرایط د طبي په ساحه کې ډېر زیات محسوسېږي. خو نجونې او مېرمنې په هره برخه کې به کار کوي، خیاطانې که استادي کوي، لکه دوکانداري کوله، که په بازار کې وي، په کوم کې په هر رقم خپل کار کوي. کله چې بېکرانو باندې یا هم په مشکلونو باندې د بندیزونه ولګول شول، وویل شول چې دوی نه باید صحیح لاسرسی ولري. نو دا واقعیت د افغانستان د حکومت او د افغانستان د بشري ټولنې یوه ستنه لړزمنه ده، ځکه چې موږ نه شو کولی چې په اسانۍ سره د توګه مو په ټول زړه سره نارینه کولی شو او هغه ته ورته ویل شي، مثلا موږ مریضان یو یا موږ څه رقم مریضې ګرانې یو، مېرمن له مېرمنې سره به ښه دي. خو اوس فعلا نظر دې ته چې د بندیزونه ډېر شوي دي افغانستان په مجموعي صورت برخو کې زیان شوی ده، ډېر بېرته پاتې ده. دغه صحي برخې که ووایم 50 حتی 60 فیصده یا هم اویا سلنه مکمله ډېره ورانه شوې ده. موږ په همدې حالت کې ډېری مېرمنې کله چې اطرافو کې دي، کلیو کې دي، بانډو کې دي، لری له سرونه دی، د دوی لپاره د ډیر سخت ده. په دې کې وخت مخکې لینه چې د بندیزونو لیکي، ډاکټرانو به په سیاره ډول باندې تلل، هلته په کلیو بانډو باندې به ګرځېدل او تداوی به یې کوله، یا به هم دواګانې ورکول کېدلې او داسې نور خدمات به یې وړاندې کول. خو دوی له دې بندیزو سره، له دې محرم نه درلودلو سره، او له دې درس نه ویلو سره، موسساتو بندېدلو سره، دغه ډاکټرانې چې سیاره ګرځېدلې دوی ټول په کور شلې. او دا د دې باید شول چې د کلیو بانډو ښځې هم له ناروغۍ نه ډېرې زیاتې زیانمنې شي او ډېرې زیات ضرر وویني. نو په دې اساس سره موږ کولی شو دا ووایو چې دغه محدودیتونه د افغانستان او یا سلنه ټولنې ډېره بده حالت ته رسولې ده.
بله مننه کوم د تاسو له څرګندونو. اغلی ورزله، د راپورونو لمخه چې د ټلګراف برتانوي ورسپانې د ویټرنې په اساس خبر کړی دی، په افغانستان کې تیر کال په اتاتورک د کابل روغتون کې لښو خو زرو جراحي عملیاتونو څخه اتیا فیصد د نارینه وو، او په دې اساس باندې دوی ویلي دي چې د ښځو جراحي عملیاتونه کم وو، او یو لوی علت دا و چې ښځې په یوازې سر او له محرم پرته نشي کولی چې روغتونو ته ولاړې شي او جراحي عملیاتونه وکړي یا نورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه ستونزه د راپورونو په اساس په ولایتونو کې ډیره محسوسه ده، په خوست، کندهار او ګڼو نورو ولایتونو کې چې هلته د طالبانو دغه پالیسۍ په سختۍ عملي کیږي او ښځو ته له کوره بهر له محرم پرته اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم د طب یوه محصله اغلی فتانه له موږ سره ده د ټلیفون په کرښه باندې. اغلی فتانه، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. که څه هم چې د طب د محصلانو په اړه باندې په همدغه پروګرام کې وروسته خبرې وکړو، خو په اول کې د یوې افغان نجلۍ او ښځې په توګه باندې له تاسو غواړم وپوښتم چې د طالبانو د محدودیتونو په خاطر باندې یا په ټوله کې د اوسنیو ستونزو په خاطر باندې د صحي خدماتو ته لاسرسی څنګه دی؟ ښځې چې تاسو ورسره خبرې کوئ، هغوی آیا په ازادانه توګه کولی شي لاړ شي کلینیکونو ته او روغتیایي مرکزونو ته، که څنګه؟
لومړی سلام تاسو ته، مننه کوم ودان بیا ټولو اوریدونکو ته او درنو مېلمنو ته سلامونه.
فکر کوم د فتانې ټلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې له دوی سره خبرې وکړو. په هر صورت ور به شو بیرته اغلی یاسمین امین ته. ډاکټر صاحب، د اغلی اورزلا د سیارو ډاکترانو خبره یاده کړله، فکر کوي د اوس لپاره چې د طالبانو دغه پالیسۍ ورځ تر بلې سختې شوې دي، د سیارو ډاکترانو کار او پریکټیس څنګه بولي؟ آیا کافي دی کلو بانډو ته رسیدلی شي که څنګه، یا په ټوله کې دوی هم بند شوي دي؟
فعلا ځلان ما افغانستان کې تقریبا سازش یو شپه کال کار وکړ، لیکن متاسفانه د افغانان مېرمنې چې په کوم په کور او بانډو کې اوسېږي، هغه ایست بي دغه ته پوخان د سرس نه روزې، که چې زه خپله یو د کلي علاقې سره تعلق لرم، دغه ضرورتونه د پوخان د افغانستان مېرمنو په دغه بندیزونه هم لرل او نه کوم د سرس لرو. مخکې کوم ډاکټرانو چې هلته کار کوو، هغې هغه ټولې بودیجې چې په راتلې خپل منځ کې به تقسیمولې، هلته لکه خپله ګروپونه لرو شخصي ډاکټرانو، هغې به دا محدودیتونه په کلو بانډو باندې ډېره سخت اغېزه کړې، ځکه چې هغه مېرمنې خو اوس اوس نه بهرنۍ نړۍ سره کوم تماس لري، کوم نه هلته کوم هغه موږ ضرورتو رادیو یا تلویزیونونه نه، چې هغې خپله شفخانو ته زمونږ محترم مولوین صاحبان چې دي هغې کوم اعلانو نه کوي چې نجونې یا ډاکټران چې دي هلته باید لاړ شي د خلکو خدمت وکړي. نو هغه اوس خله د هغې ډېر زیات ډاکټران او نرسان په دې هیله دي، ځکه چې هغې خپل د ژوند سره دی په دغه کې دي چې هغې څنګه هغه د سره شو کې، او خپله مریضان هم په دې هیله دي چې هغې څنګه لاندې را شي او مرکزي شفخانو ته لاړ شي بغیر د محرم نه. نو تاسو پوهیږئ چې موږ یو خپله کلتوري او اجتماعي جامع هم لرو چې بغیر د خواښې نه یا د څخر نه دی نه ځي، نو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي او د لکه د ماشوم او د مور د مړینې په زیات سبب وګرځي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب یاسمین، مننه. فکر کوم د اغلی فتانې ټلیفون اوس بیا روخ شو، له تاسو بخی بیا هم هماغه پوښتنه مطرح کړم. البته لکه څنګه مې چې وویل، د طبي محصلانو په ارتباط چې کومه برخه دغه به وروسته بیا ورباندې بحث وکړم، په اول کې مې غوښتل د یوې افغان نجلۍ یا افغانې ښځې په توګه باندې له تاسو دغه مسله وپوښتمه چې طبي خدماتو ته لاسرسی اوس څنګه دی، ښځې څه ویل تاسو سره چې کله خبرې ورسره کوئ؟
د یو افغان نجلۍ یا د محصل وایم اوسنی وضعیت چې کوم ده یا اوسنی نظام چې کوم هغه کړی دی، ښځې د طب له زده کړو منع کړی دي، چې دا د ښځینه ډاکترانو کمښت یې لاره هوارې کړې ده، دا یو داسې وضعیت یې راوستی ده چې ښځې له ویرې سره مخ کړې دي. وطن هم ټولې د خپل کوم روغتیایي حالت چې ښځې دسترسي نه لري، خپله یو ویره ده له ښځو سره پیدا کړې ده. خلک له ستونزو سره نه یوازې ناروغان یې ورسره مخ دي، بلکې خپل هغه ښځې مسؤلینې او ډاکتران یې دغه ورسره مخ دي. ځوان وطن هم ستونزمن شوی، د راتلونکي لپاره هم یوه ویره ده له خپلو ښځو سره.
بله، مننه کوم اغلی فتانی، مننه. اغلی اورزلا، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې د په افغانستان کې د امګړی د راپورو په اساس باندې ډیرو اساسي خدماتو ته چې پاغي کې جراحي عملیاتونه هم شامل دي د خزو لاسرسي کم شوې ده. د جراحي عملیاتونو په برخه کې چې په ځینو حالاتو کې ډیر زیات مهم وي د خزو لپاره د دوی نه لاسرسي څه فکر کوي د مرګمیر او د مور د مړینو امارو سره مخ کې زی پورتزي کڅنګه
څنګه چې تاسو په خپل ویل ته جراحي چې یو اساسي برخه ده تبدا په افغانستان کې د لپاره چې محدودیتونه ډېر دي پندیزونه ډېر دي. دا یو رښتیا خبر ده چې ښځینه په هیڅ عنوان نه غواړي یو نارینه د دوی جراحي عملیات ترسره کړي، او په دې اوسنیو وختو کې په دې آخري وختو کې کله چې دا بندیزونه لوړې سطحې ته رسېدلي دی دوی به سوی ده چې ښځینه جراحانې کومې چې حداقل یو څه ناڅه یوه پوهه یې درلودله هغوی له وطنه یا ووزي یا په کور شي. نو دا په دې معنا ده چې ښځې نشي کولای په ازادانه توګه یو نارینه ته اجازه ورکړي، او دا د انسان وجدان هم نه مني چې یو نارینه یو پردی یو هر څوک چې د داسې هر څه ده د شرع له لحاظه هم ده تر یو حده پورې ممنوع ده، او کله چې ښځینه په یو سخت حالت کې دي دا اجازه نه ورکوي چې نارینه د دوی جراحیانې وکړي. نو د معلومداره خبر ده چې د مینې که د مور وي که د ماشوم وي که د لور وي که د خور وي د هر چا چې وي د دوی د مړینې امر ډیر لوړ دی، او دا دی بیس کې چې د انسان ژوند سره لوبي وشي. په دې چې شخص زه په خپل کې احيانا خدای نه خواسته کوم ورځ دې حالت ته ورسېږم چې زه باید لاړ شم یو نارینه جراح ته ووایم چې څه دې ما جراحي وکړه، زه دا نشم کولای. په دې چې دای ما خپل وجدان او دما زړه نه اخلي او نه مني. نو مطمئنه چې د افغانستان هیڅ ښځه چې په غیرت کې په عزت کې په ایمان کې دومره لوړ لاس او لوړ نوم لري نو دا نشي کولای چې دا ومني یو نارینه د دوی جراحي وکړي. نو دا هغه ناوړه برخې د دغه بندیزو دي چې اوس فعلاً موږ ورسره لاس او ګریوان یاست، او په هیڅ نه نشي کولای ترې فرار وکړو، مجبور یاست چې ویمنو.
اغلی فتانی، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې د جراحي عملیاتو په برخه کې د ښځې چې اوس ورته کمتر لاسرسی لري یا ښځینه ډاکتران او روغتیا پالانې اوس په افغانستان کې نسبت پخوا ته کمې دي او اکثر یې وتلې دي او پرسونل د دوی کم دی، دا څومره جدي او مهمه ستونزه ده چې تاسو یې هلته ګورئ؟
مننه، دا ډېره جدي ستونزه ده، ځکه چې ښځې مخکې هم داسې والی خو اوس بیخي ډېره جدي ده، ځکه چې ښځې زیاتره نه غواړي چې سړیو ډاکترانو ته ورشي، غواړي چې ښځینه ډاکترانو ته ورشي. بیا ځینې چې خپله نه غواړي، ځینې بیا چې وغواړي هغه بیا زیاتره د کورنیو له خوا محدودیتونه پرې لګېدلي دي چې هغوی نه غواړي چې هغو ته ورشي. نو دا خپله د ښځو لپاره د هغوی د ځوان لپاره یو ګواښ ده چې دوی له هغسې ناروغۍ نه بیا کړیږي، هغه خدای مکړه یو ورځې د دوی د مرګ لامل کېږي. نو دا د ښځو د مړینې کچه پورته بیایي، د ښځو د رواني حالت کچه لوړه بیایي، ښځې له بېلابېلو نورو ناروغیو سره مخ کوي، او دا د ښځو لپاره یوه غټه ستونزه ده او یو جدي ګواښ ده.
مننه کومه ډاکټر صاحب یاسمین، برته به تاسو ته راوګرځو. تاسو چې د نسایي ولادي متخصصه یاست، په خپل هم دغه مسلک کې کوی، په څومره پیهیږي چې یو ښځه جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري، او فکر کوي که پرسونل نه وي، ډاکټر او د مریض پایواز یا په استاب ناروغ لرونکي هغه حاضر نه وي چې یو نارینه ډاکټر دغه جراحي عملیات ترسره کړي، فکر کوي څومره د ښځې ژوند له خطر سره مخ کیږي؟
سانځي چې تاسو وګورئ سرچی هغه وخت یو مېرمن ته ضرورت چې کړه د هغه ماشوم لکه موږ چې تبریک پرزنټیشن ماشوم په خپل حالت صحیح نه وي پر رحم کې، نو هغه وخت کې موږ د مریضانو له سیزر انسیکشن کو بل هم مختلف وجوهات کې دي، ځکه چې موږ ته ځنې وخت پرزنټیشن پریوی چې ورته چې موږ چې لا ماشوم مخکې راوځي یا سړی د ماشوم په خیمه مخکې راوځي یا ناسه په کومه هغه مېرمن چې آخری مراحل د ولادت کې او هغه ته خونریزي شدیده پیدا شي، دا غي واجه خاص نه زی که موږ په افغانستان کې ستره معاینات نه لرو چې هغه ته کم د وینې کم بوت لري، کم بلډ کلاټینګ ډیس اورډر لري، یا کم نور تکلیف لري. سرجری سرچی هغه وخت کې چې خپل د مور او د ماشوم جن په خطر کې، یا د ماشوم اکسیجن کم شي، یا خپل موږ ته تامبلایکل کوډ او هغه ته تاو شي، نو دغه سنسي خپل ډيري خطرناک دي. دا یوازې تقریبا په افغانستان کې نه دي چې ډاکټران زتره مېرمنې کوشش کوي چې زنانه ډاکټر تلاشي پنړي کې اړ یو مسلمانانه مېرمنې کوشش کوي چې یو زنانه ډاکټران تلاشي دا غي عملیات سرجري او کې ګاینکولوجيست یا ابسکشنی ابسټریشنی. لیکن متاسفانه امارت اسلامي دومره سخت شرایط په افغانانو خدلې چې خپل ډاکټران او خپل مریضان راننه دي چې موږ کوم طرف ته لاړ شو. نو مخکې دا موږ باید وګورو چې موږ یو کلتوري اجتماعي او یو مذهبي جامع لرو چې هغه موږ ته اجازه نه لوشي او سړي ډاکټر ته وشي او دا زړه مېرمنې کوشش کوي. نو دغه وجه نه د سرجري کوم موږ چې خسرجي ډاکټران لرو هغه سره بهر تلل او کوم کې فلن چې د خارج نه د نور ملکونو راوسی د مریضانو تداوی کوي کوم ډاکټران راوسی هغه هم د دې ته پیسې مریضانو باندې چارج کوي چې هغه متاسفانه افغانانو کوم چې لکه اقتصادي وځي خانه ده تاسو په دې حالت کې نو هغه د نشي په دغه ځای ته مېرمنې بس ولادت کې په بریج پرزنټیشن یا په نور مختلف کې او دغه سونه دی چې کوم دغه خې د افغانانو مېرمنو مړینې سبب دا ځکه کوم کوم چې نړۍ کې ډیره زیاته ده د کتابخاني کتابونه راغسي دي تاسو وګورئ د افغانانو ستان د تیبي صحت او اوس په صفر ولر دي ان کوم تلویزیونی ماینه شته په خانه ما زتره تلویزیونی ماینه په افغانستان کې مېرمنې ډېری بدې غني شي دا د ماشوم ته ضرر رسي. نو دغه مختلف یو خو زمونږ مشکلات مخکنه زمونږ د تعلیم کبوت دی بل مونږ اقتصادي ستونزې ډېر زیات دریم زمونږ اجتماعي او کلتوري جامع لرو او اوس فعلاً دغه ستونزې د امارت اسلامي دخوا نه ډېر شدید شوي چې هغه ملک به څه ترقي وکړي چې د هغې یو وزیر د ډاکټر چې مولوي او هغه خپله په اسلامي تعلیماتو کې مخکې نو د طبابت دپاره به هغه څه کار وکړي. نو دغه ستونزې او خپله مېرمنې اوس فعلاً ډېر زیاته پېره او په دغه کې دي چې د خپل ژوند څنګه د مختوي سي ټول مېرمنې انجونې ته په نفسیاتي مرزو ما نخته شوې دي هغه هیڅ د سنغې په ټول دروازې د اره خونه بند دي. نو دغه ستونزه ډېره زیاته شدیده ده او هم چې نن د ماشومان چې کوم د مړینه په افغانستان کې ډېره زیاته شدیده هم اوس بدتر شوې ده. لیکن امارت اسلامي باید خپل په شرایط او دغه کې باید خپل تغییر راوړي. کله چې یو فاکولټي په بجونی باندې د ډاکټرانو نه موږ خزنه ډاکټر نه لرو نو آیا د دې مېرمنو سرنوش په څوک مخ ته بوزي؟ ځکه چې مېرمنې خو هیڅ کله نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي او کوم چې ډاکټران هلته دي هغه هم ډېر زیاتې زنانه ډاکټران چې کوم د دې لاملتري په ډېرې پیسې چارج کوي. نو دغه خبره ډېر زیاته چې دې ستونزه ده چې د افغانانو باندې خدای تعالی په خصوص په مېرمنو او په هغه میندو باندې رحم وکړي چې کوم په افغانستان
فعلاً په ډیر سخت شرایط کې جوړوړي. مننه کومه اغلی اورزلا لتاسو کو پښتو د دې ترڅنګ چې حکومت یا چارواکو په سیاسي لحاظ باندې ځینې محدودیتونه لګولې دي لاغې ډلې د محرم خبره چې باید خزی له یو نارینه سره چې یا پلار وی یا ورور یا خوند وی او د باندې ته اجازه ولري دغه قید لګول دي. ترڅنګ فکر کوي چې د بودیجی کمخ څومره د غستون ز لاپس زیاته کړي د زکه چې په اخرو کې د امریکا مرستې هم بندي شوې دي او اکثره غو مؤسسه چې د امریکا له خوا ته ملي دي په سی برخو کې خدمات راکول او هم خپل کارونه درول دي. دغه ستون ز لاپس څومره زیاته شوې د مرستو په بندي دوه او د بودیجی په کمخت باندې
اقتصادي وضعیت یا هم اقتصادي شرایط څومره چې بچولي هغه ولاند مثال به درته واضح کوم استمرځای شته. پرون زمونږ خر کې اکثره کسانان تللي او اکثره هدف مې داسې په هر لاسو غړو کې شپږ نفره یا اووه نفره نارینه او یا ښځینه و تلل زرګرۍ ته هغه د خپلې کوزدې چولې هم خرڅولې تر څو چې دوی د اقتصادي شرایطو یو څه وضعیت راونیسي. په دې چې اوس روزه ده او روزه کې انسان تقوی ته اړتیا لري او هر انسان دې ته اړتیا لري چې باید ښه شی وخوري. نو کورنۍ ښځینه نارینه ټول په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان وضعیت څومره خرابه ده. دا د مرستو بندېدل هم په دې شرایطو باندې لا بده اغیزه کړې ده. د خوراکي موادو بیې چې لا لوړې سوي دي نو دا دې بیې سوي دي چې ښځینه دې ته اسي هغه خپله یوه نیمه ګوتنۍ یا ګوشمره چې ښځې لري د سرو زرو هغه به هم خرڅوي او خپل ژوند به پرې چلوي. د دې لپاره چې د بېکارۍ نرخ یا د فقر نرخ په افغانستان کې د دې بند محدودیتو سره بندیزو سره او د مرستو له بندیزو سره نه ډیر لور سمیده. نو دا په ټول کې مسأله په دې کې راځي چې شرایط او اقتصاد د خزینه او کارکولو سره د نارینه او کارکولو سره او له دغه بندیزونو سره مستقیمه تړاو لري، تر هغه چې دا بندیزونه یې د افغانستان ټولنه په هیڅ عنوان، نه په اقتصادي حالت کې، نه په طبي لحاظ، نه په هیڅ حالت کې مخته تللی نه شي. لا بیرته ځو، مخته هیڅ کله نه شو تللی.
مننه کوم. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د همدې کال په فبروري کې د امریکا بهرنۍ مرستې وزنډولې چې په هغه کې اکثر هغه مؤسسې چې د افغانستان لپاره هم خدمات راکول هغه خپل کارونه ودرول او ویل چې د بودیجې د کمښت یا د بودیجې د تعلیق په خاطر باندې نور نشي کولای چې افغانستان کې آن د ژوند ژغورونکو سي خدمات په شمول هم نور خلکو ته خدمات ورسوي. اکثر دغه نور مؤسسو بیا چې خدمات لا هم شته خپل ډیر کارکونکو رخصت کړي دي او وایي چې دوی ته معاشونه نشي ورکولی او په فعاله توګه باندې دوی خپل کارونه مخته نشي وړلی. ډاکټر صاحب یاسمین، له تاسو نه غواړم همدغه مسله وپوښتمه چې د مرستو بندیدل څومره دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. د دې سربیره چې طالبان حکومت وارد مخه پالیسۍ وضع کړې وې، د ښځو لپاره خدمات محدود کړي وو او قید و قیود و شرایط لګولي، آن دغه صحي او اساسي خدماتو ته هم
بالکل زمونږ باداران چې دي هغه خپل امارت اسلامي په دې خبر ده چې ډونالډ ترامپ چې دي هغه د دې باداران دي ترمین ډالر ورکوي. د میاشتې امارت اسلامي اول د امریکایي موافقه وکړه چې دی به میرمن ته کار ورکوي، دی خپل حکومت لاس سره راوړي، خپل دغه مشران ته دي یو رشته په یاستي او افغان یو زده خبر برملا کومه چې دی خپل جبونه ډکول څنګه چې پخانی جنگ سالارانو جبونه ډکلو د دین پنځه کاله پس به دی هم د افغانستان به ان شاء الله د امریکا په زور به وزي. بیا هم ډونالډ ترامپ نه هغه ورځې یو افغاني میرمنې سوال وکړو چې د افغانانو په دغه باندې هغې دلته موږ چې اصلي په مشکل کې اچولې دغه قوتونو په مشکل کې اچولې، ځکه چې امارت اسلامي هیڅکله نشو کولی چې بغیر د هغې د سرپرستۍ نه هغې ته چې څه ورته وایي، ځکه چې د هغې اوس هم د امریکې او د نورو مملکتونو په افغانستان کې زیاتره ډېر زیاتې فائدې وي. لیکن ډونالډ ترامپ حکومتونه ځکه بند کړل ځکه چې دې ته جو بایډن ډېر پیسې ورکولې او خپل پالیسي کې تغیر نه. اوس زه فکر کوم چې امارت اسلامي دې ته مجبوري چې خپل پالیسیانو کې تغیر راوړي او خپل د امارت اسلامي مشران هم هغه ستونزې چې څنګه پخواني مشران کولې په هغه موټر کې ګرځي، مخکې به ورته ډوډۍ په غرونو کې به ګرځي، زه اوس ته په دې سرخان هر قسم لکه څنګه چې خور مویل زیاتره هغه کسان چې پنځه او شپږ کسان کار کوو په مقارجي ماسه افغانان سره کومک کوو هغې اوس په ټول کور ناستي، خلک په ذهني تناو دي، میرمنې خپلې سره خرڅوي، سړي بیچارهګان بېروزګاره دي. دغه موږ ته چې دغه توفه راکړل دغه موږ ته هم دغه زموږ بادارانو راکړل او امارت اسلامي ده هېڅ حق نه لري چې تقریبا د څلوېښت میلیونو کې هغه کې شل میلیونه ښځه میرمنې دي چې د هغې سرنوشت وړی هر یو یې په خپل میرمنې معاشن څنګه چې بهرني ملکونو کې اولادونه سبقونه وایي برملا دي ټول ته دا باید افغانان میرمن باید خپله د خپل حق دفاع وکړي. لیکن دې داسې یو ایره په افغانانو کې چول ده چې اره افغان په دې ایره ده چې زه به کله دې د لاسه تخریب کیږم او مړ کیږم. دې لکه په افغانانو باندې یو قسم ډېر زیات خوف او راس دا کله دی او د فلان امریکا په دې قصه کې نه ده چې د افغانان میرمنې مړ کیږي، ځکه چې هغه ورځې ډونالډ ترامپ مخکې ویلې په برملا ویل چې افغانانو میرمنې مخکې پنه ایجاب کو اوس نه کړنو ایجاب کوي. هغه د پاره زمونږ د افغانانو میرمن د زمونږ نوې نسل او زمونږ میرمنو ته هیڅ ارزښ نه لري، ځکه چې مونږ دغه مونږ خپل افغانان متاسفانه خپل منځ کې ډیر بې اتفاق شو، یو بل ته احترام نه لرو، نه قوانین ضوابط کو، ته پښتوني زه تاجک که مونږ خپل یو اتحاد یو دغه امارت اسلامي هم زیاتره کې هغه کسان دي چې د دومره تعلیمونه نه دي کړي، نو هغه سره دغه ډغرې وهل او دغه خوف ایراس افغانستان به نورم تهدید سه اوسي او افغانستان به د تاریخ په تیارو کې به یو ورځ د خپل نامنشان د لاسه ورکړي.
مننه کوم درنو ملمنوس دی ازادي رادیو زینی اوریدون کی هم راخلو د ټلیفون لاري دوی بام خپل نظر یا پښتنه کڅوی هغه بام مطرح کی مهرباني وکي خپل نوم مو واخلې لکم زای مو زنګ راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني سیف.
از تو خیم د زابل ولایت شازیل ول سره تاسو په تماس کې تاسو ټول د دوم کوڅنی کې له احترام وړاندې کوم.
مهرباني تو خیزه پروگرام خو به مو اتمنه اوریدلې و تر دې د مپوري د صحیح خدمات ته د خزو ادمه لاسرسي یا محدود لاسرسي په ارتباط باندې خبري کوو چې دغه ستونزه څومره زیاته شوې ده په دې اخرو کې.
بلې دا خوشاله برابر پروگرام خبرونه ده وفته هم نشود شتون ته چې په خانو یا په کلینیکو کې دا به ضروري ده لازم ده د کسل کوتن د سنور ملمنو خوندوم وویل دا سه ضرورتونه پیسي چې هغه نارینه ته ډېر مهال او مشکل دي نو سه د شتدي اپریشن کې یا عملیات کې نو دا ته ضروري ده خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه په خاني شځي پاتې دي بیا هم خو مشکل لدی بعد جوړی د دکسینو اوس مکتبونه باندې باید مکتبونه خلاص وي او پانتونونه خلاص وي او په طبي محلو کې باید ښځې ورینځلې شي نو دا یو ضروري کار ده خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه زړې مېرمنې د خدای خیر ورکړي هغه سته موجودې دي نو کار کوي دی ډېر مشکل نه ده خو لدی بعد مشکل جوړیږي نو موږ خپل د افغانستان دی یو ملت دی وګړي په توګه دا وایي چې مکاتب باید خلاص شي ځکه چې د ښځو د تعلیم ته په هره پروسه کې ضرورت ده خاصتا په طبي او صحي مراکزو پروسه کې خو بیخي اشد ضرورت ده خو دا خبرونه همیشه پر دې باندې متمرکز وي موږ هم هغه خبرې کوو خو اکثره اوس داسې پېښې شوي دي چې نو دا نتیجه نه ورکوي موږ پر یادونه کوو خو تر یو ځایه نه رسېږي نو ملګري ملتونه یو جدي کوشش کوي هغه هم فقط مېرمنو خوارانو ته وایه موږ غږ وکوو خو بیا هم تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. بلې
مننه. او بخیچ خبرې موقته کوم غواړم او پختم چې په خپل دغه کلی او سیمه کې مو کلینیکونه ستا نستا د تاسو خزي او مېرمنې چې ناروغي کیږي غوي په اساني کولای سي ورسیال ته خدمات ورته ورکي نه ورکي څنګه حساب دی که د خپل ژوندۍ تصویر وړاندې کیال ته
تر اوسه پورې خپل ته مفتو شاجو کی او کلینیک لرو لدی ورو کلو رئیس یې دې ښه د کړي سات په وخت کې جوړ شوی دی تر اوسه پورې زنانه پکښې دي خو کوم بوتي چندانې نشته پخوا هم دغه سې مېرمنې پکښې وي اوس هم شته په مسایي او ولادي او په نورو مشکلاتو ته رسېدګي کولای سي او دا خو یو ښه مهم مجهز روغتون ده په کلات کې هم همدا شانې ده تر اوسه پورې موجود دي داسې ښکاره بارز لوی کمبوت نه وینو او دلته په اطرافو کې په ولسوالۍ کې هم په کلي کې په بعضو ځایو کې هم کلینیکونه شته خو په دې کې هم مېرمنې شتون لري موجودې دي په یو روغتون و په هغه کې هم زموږ یو قریب پکښې کارګر و یو ځپای کې درلوده هم مېرمنې ورته راتلې له کلاته زه نو داسې تر اوسه پورې موږ داسې ډېره نیستې نه وینو خو موږ پر دې باندې بیریږو چې له دې هیڅ ځخه نو خو دا خامخا دغه کېږي کمبوت کوي ځکه چې تعلیم نه وي نو هغه درې کاله ښځې پورې او پوهنتون یې پرېځای ویلی و هغه علم و هغه تحصیل یې دغه نیمګړی پاتې شي نو خدای دې وکړي چې دا پسرلي کې پوهنتونونه خلاص شي او ښځې د تعلیم او تربیې
مننه چې سب توخې خبرې مر سره شریکه کې البته بل اوریدونکو هم لاین کې دي چې دغه خبرې قطع نشي نو د تاسو نه بخښنه پمنه واخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې نظر یا پښتنه کسل لري هغه مطرح کړئ لطفا.
محترمه خواجه صدیقی مې نوم دا ننګرهار نه محترمه لیکر سره نیولې تاسو سلام تام کاران او ته اوریدونکو ته ډېر سلامونه.
وعلیکم مهرباني وکړئ صاحب مخو د طبي خدماتو ته د خزو د لاسرسي په برخه کې کوم ستونزې په د اخرو کې زیات شوې دي، یا د طالبانو د حکومت د پالیسیو یا سخت دریځو په خاطر یا هم د بودیجې د کمښت په خاطر؟ خو په ټوله کې دغه ستونزې رامنځته شوې ده او ورسره بلی ویل کېږي چې زیاتېږي. په دغه مسلې باندې خبرې کوو، تاسو څه نظر کلره یا کوم څه لیدلې وي په دې برخه کې هم کولای شي شریک کړئ.
محترم ډیر ښه موضوع راخیستی ده او ډیر ښه نظریات دي. دغه توخي صاحب ډیرې ښې خبرې وکړې، سلام ورته وایم. د مونږ ننګرهار ولایت کې ده انشاءالله دي کې تعلیم یافته خویندې ښې ډېرې دي، ډاکتران هم ښه پریمانه دي، خو بدبختانه د مونږ مریضان پاکستان ته روان دي، د دې نه د مونږ مشران درس نه اخلي، ځکه دا تعلیم داسې یو شی ده محترمه چې دا د د یو انسان اسادی رګ پلچ کړی. یعنی د مونږ خورګانې ګرځي ننګرهار ولایت کې، ننګرهار والي نامه خدای ډېر ښه سړی ده، طالبان ډېر ښه خلک دي. د مونږ د ننګرهار د ولایت ولاکه چا ته ویي چې په کومه ځي په کومه نه ځي، نه د چا ګیرې پورې کار لري. خالي ځوانان هم تعلیم یافته ځوانان هم ډېر بېکاره دي، کراچۍ چلی او خویندې چې کمې دي د تعلیم نه چې محرومه دي، دا هغه رګ یې ورته پلچ کړی ده چې هغې باندې دا افغانستان ټول کاروایی او ټول شی نه دي منځه تللي دي. کینې نور مشکل مې ننګرهار کې نشته، ځان ته ښځه تللی شي، ډاکټر ته تللی شي، کار ته هم تللی شي. هېڅ ما په ننګرهار ولایت کې دا شی نه لیدلی. څلور میاشتې کېږي چې زه کابل نه راښکته شوم او دلته اوسېږم. خالي همدغه د تعلیم موضوع ده، او دا هغه موضوع ده چې د اعصابو رګ ورته کټ کړی محترمه، ځکه چې یو خور تعلیم یافته یو بچی به د مکتب نه راشي، هغه بچی ته به ووایي تا ته نن کوم درس درکړی و، هغه بچی به ورته ووایي چې دغه درس و. که دا مور تعلیم یافته وي ورته وایي نور هم دا بچی کامیابېږي، او که مور تعلیم یافته نه وي نو هغه خپله نه پوهېږي، نو بچی ته به څه درس ورکړي محترمه؟
مننه کوم، سلامت اوسئ. له نظر او خبرو مو فتانی تاسو ته به بیرته راوګرځو. تاسو چې د طب په برخه کې درس وایئ او په دغه وروستیو مشکلاتو په خاطر باندې چې طالبانو پالیسۍ وضع کړلې او له طبي پوهنتونو او انستیتوتونو هم نجونې له زده کړو منع کړلې، تاسو د خپل ژوند په اړه راته ووایئ چې اوس په څه کارونو بوخت یاستئ او په څه شوق مو طب شروع کړی او اوس په څه حالت کې یې، که دا راته ووایئ.
مننه. زه خو رښتیا هم سیبل وسوی متاسفانه چې کوان چې بدبختانه زموږ هغوی وتړل. زه دوهم دوه سمستره مې وویل، درویم سمستر ته ولاړم. هغه زموږ امتحانونه ول، امتحان مو درلود، داسې خبرې اوچت کوایي پوهنتونه تړل شوي دي. اوس خو بس موږ کوشش کوو چې څنګه یو څه ځان مصروف وساتم او خپله په ادبي فعالیتونو باندې لګیا یم. ادبي فعالیت کوم، له میرمنو لیکنې او دغه د ځینو رسنیو له لارې هغه اوچتوم، او خپله مې مجله ورسره ایستې تر څو میرمنې نجونې دغه مصروفې وساتم، هغوی ته له رواني حالت نه راوباسم. او کوم چې طبي برخه وله چې ما په کوم علاقه باندې شروع کړې وله، ما خو که اصلا وایم چې دوله سانسین که ولسی آغا وقت مو ذکری بنده سی در کلسی دی بیا و اوشتل سی تیبی برخ اخلاس دی ما تیب برخ شروع کللسی شاید نرو که ولسی لدیر لارینا دی شازو لطار نو اولیت نداو سی شازو تا و ماشمانو تا دی اوگوی دی روخیا لپار کاروکو، دی اوگوی دی جوانگورانی لپار کاروکو. دا زما هدف خو مګر تر اوسه پورې خو نیمګړی پاتې ده، نو خدای دې وکړي نیمګړی نه شي.
بله، مننه کومه. اغلی زرغونی ورزلا د تاسو نه بم پښتنه وکړو چې لکه چې طالبانو د نجونو په مخ باندې دغه ورسته د تعلیم دروازه چې هغه د طبي زده کړو نیمه عالی ماسیوی یا انسټیټیوټونو هغه هم بند کړل، دغه څومره نجونې متاثره کړل؟ تاسو چې نجونو سره کار درلود او درسونه مور کول، نجونې څه وایي له تاسو سره چې اوس خبرې کوي؟ په څه بوخت دي او څه کوي او تاسو خپله څه کوئ؟
بله، په هغه ورځ باندې ډېر لسان د قوس د میاشتې وو چې کله دا پیغام یا فرمان خپور شو چې باید انسټیټیوټونه بند شي، نو وقت دغه محصلین چې انسټیټیوټ ته راتللی او
طبي زده کړې کولی که رواني روغتیا برخه وه، که قابلګي وه، که نرسنګي وه، که پروتیز وو، دغه څو برخو کې چې دوی لاسرسی درلوده، په دې برخو کې هغه محصلینې چې وې ټولو خپل امیدونه له لاسه ورکړل. وقت ان تر دې چې ما پخپله نور نشو کولی چې زه ورته ووایم چې زه خو خیر راتلونکی کال به بېرته شروع شي. نو دما خبر پکې دا ده چې په دغه فرمان سره، له دغه بندیز لګولو سره، دغه آخرنی چانس اخیستلو لپاره وقت نجونې د افغانستان په سطحه ډېرې زیاتې ناامیده سوي دي او هیڅ نه امید خپل ژوند ته نه لري. دا څه وخت مخکې هم خبره شولم چې محصلینو مغې ورځ باندې چې بندیز ولګېده او دوی له انسټیټیوته رخصت شولی، دوی سبا او بله ورځې ته، یعنې شاید ډېرې 15 ورځې وروسته، ټول کوزده سوي وي او همدا یې ویلې چې استاد موږ نه غواړو چې کوزده وکړو، مګر غواړو درس ووایو. خو متاسفانه چې په افغانستان کې نور د درس ویلو او د دغه امید د ژوندي ساتلو لپاره نور هیڅ لار نه پاتې. ټول نجونو په یو ټول محصلینو وضعیت، دغه رواني حالت، دغه امید راتلونکي ژوند ته، خوشحاله اوسېدلو ته، خوشحالیو ته، دغو ته بیخي امید له لاسه ورکړی دی. ما هم دغه آخري ځل چې کله محصلین مې ولیدلې، ممکنه 15 ورځې یا 20 ورځې مخکې راغلی وي، موږ یې پوښتنه وکړه چې استاد انسټیټیوټ به شروع شي که به نه شي. موږ ورته وویلې چې خدای مهربانه ده، خو موږ لا هم امید نه لرو، په دې چې موږ په دې پوهیږو په دې وطن کې د علم دښمنان او جاهلین ډېر زیات دي، تر دې حده ډېر دي چې موږ نشو کولی په مقابل کې ودرېږو. خو دې ته دعا کوو چې امیدواره یو سبا ورځم پرانای سره پایل شي.
بله حتما، مننه. ډاکټر سیب یاسمین، لتا سو غواړو پښتو چې طالبان خو د جنونو پر مخ ته د تعلیم یا لوړ تحصیل د ورسته امیدم چې واغه د طبي انسټیټیوټ دروازې وي یا د نرسنګي کورسونه او چې لا هم په افغانستان کې فعال او تر دې ورسته پورې هغه وتړل، په دوه سره د تاسو په نظر باندې څومره ضربه ورسېدله د افغانستان اوسنۍ جنونو ته، خزو ته او پراتلونکي نسل باندې د اغیز او ته د تاسو نظر څه ده؟
که تاسو وګورئ د اول ورځ نه چې دی راغلی دی تقریبا درې میاشتې کې دی خپله پالیسي کې تغییر چې هغه راغلی، آیو شپږ میاشتې پس دی یو تغییر راوړي او د افغانانو میرمنو او نجونو چې کوم سبقونه هغه ته ضربه وکړي. فعلاً دی بادران لري، دا باید د حقیقت سره وګورو چې دې ته بادران څه وایي. هغه خبره مني دی د افغانانو د میرمنو نجونو او د هغه آینده نسل سره لوبې کوي چې هغه هیڅکله نه افغانان مني، نور خلک سي. که دوی په خپل پالیسي کې امارت اسلامي داسې فکر کوي چې په موږ به په افغانانو په میرمنو باندې په ایر او په دغه باندې حکومت وکړو، دا هیڅ امکان نه لري. لیکن زما یو خواهش دی چې موږ افغانان چې یعنی تقریبا موږ پیدا شوي چې موږ همیشه په جنګ او جدل کې، موږ په افغانستان کې هیڅکله سوله او آرامي نه دلري. آینده زمونږ دا دریم نسل هم په جنگ کې غرشو دی. نو د امارت اسلامي نه به اس یو مسلمان یو افغان میرمن زما خواهش دی چې دغه نوی نسل آینده دغه خواهشات چې دی خپل شخصي مسلو سره تړلي دي، سبقونه مکتبونه دي په ورته خلاص کې، د جنو مان چې کوم کوسي پانتونه دی بند کړی دي، هغه اخري امید ورته هم به ختم کو. نو آیا دی دا فکر نه کوي چې زمونږ د آینده نسل به سانجه مې، ځکه چې موږ ډاکټرانو ته ضرورت لرو، میرمنو ته، موږ وسخه استادان ته ضرورت لرو، موږ خنرسان ته ضرورت لرو. کته دې دغه سیستم هم دسي په میرمن باندې تیار راولي، نو د انسانيت هغه جهالت به موږ چې په خوا په اسلام کې واغې دوباره په افغانستان باندې اغیزه کوي. خپل په سعودي عرب کې تاسو اوس ورس او وګوري چې هلته میرمنې ټول کارونه کوي، مغه نور ما اسلامي ملکتونو ته ورشي په پورټي کې میرمنې کار کوي. ولې د افغانانو میرمنې یوازې خدای نه خاصه د اسلام سره تړلي چې دی بشارګان همیشه د خپل د بل چا د پلمسون باندې قرباني کوي. امارت اسلامي نه زمونږ دا خواهش دی چې خپل جنجالونه چې کوم مینس کې دی هغه خپل اول حل کې به دی، خپل لورګانې په ټول په قطر او په نور مملکتونو کې سبقونه ویل، که نور بخاني جنگ سالاران چې په نور افغانانو باندې دروازې ته تعلیم تړلي، اوس اولادونه په سفارتخانو کې سفیران دي. همدغه شان د دې اولاد دغه هغه مظلوم جونې چې فعلاً کم دسترس نه لري غریبانان دي هغه ته د مکتبونو او فاکولټي اخلاص کې کنه د افغانستان د آینده نسل به خصوصا میرمنې به او نجونې به ډېر تباهي حالت سره ورسیږي او هغه میرمنې چې کنه فعلاً اوس شاګردانې وي درې کاله هغې طب خپل طبابت ته لاس وکړي هغې ته به آینده څه شي یاد شي او زیاتره فامیل نه به دا کوشش کوي چې د هغې ودونه وکړي بس به مغه موږ به بېرته مغه پخواني جاهلیت ته لاړ شو.
ډاکټر صاحب یاسمین مننه له تاسو. فتانی له تاسو به پوښتنه وکړم چې د طبي پانتونونو د بیا پرانستلو په ارتباط باندې تاسو څه غواړئ له اوسني حکومت او څه دلایل ورته وړاندې کوئ چې دوی نه مني یا د اقل دوی که ځواب درکې څه ځواب درکې چې تاسو سره خبرې کوئ؟
که موږ وایو دا زموږ حق ده باید خوشی ځکه چې موږ ته خدای پاک هم حق را کړی د زده کړو او پیغمبر هم را کړی دی دین هم را کړی دی او دا زموږ د ټولنې یو اړتیا ده باید تعلیم پرېښودل شي او غوښتنه خواهش و دا خو سړی لا چا کوي چې هغه کسان یعنی هر څه وتي یعنی موږ ستاسو څنګه وایو له هغو کسانو غوښتنه کوي که نه یې غوښتنې ته هېڅ ضرورت نهشي موږ وایو چې موږ نه غوښتنه کوو خواهش کوو زاری کوو نه باید زاري دا زموږ حق ده د ښځو د ټولنې اړتیا ده باید را پرېږدی او موږ خپله که وایو شخصي له دوی سره ارتباط نه ده نیولی چې موږ دوی موږ ته دلایل وړاندې خو دوی چې کوم په رسنیو باندې دلایل وړاندې کوي دوی همیشه وایي چې موږ یې پرېږدو موږ خبرې روانې کړې دي موږ به دا زده کړه پرېږدو چې نجونې پوهنتونونه به په مخ باندې خلاصوو خو ما بدبختانه تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي شوي تقریبا څلور کاله ووتلې چې زده کړې داسې تړل شوي دي وروستیو کې دغه خطبي بخښونه هم پسې وتړل شول نو دا یو بد وضعیت ده چې نسلونه نسلونه له بحران سره مخامخ کوي او راتلونکي نسلونه به ډېر له تباهي سره به مخامخ وي له ښځې به ماشومان به له مړینې سره مخامخ یعنې ښځې به بېرته هغه وضعیت ته ګرځېدلې وي چې لکه څنګه چې ولې تر روغتونونو پورې به ونه رسېدلې زیاتره به مړې شولې نو ماشومان به مرسول نو دا یو څه وخت کېدلې چې هغو مړینو کچه دا چټه شوې وه نو اوس به خدای مکه بېرته هغه وضعیت ته ځي نو زموږ غوښتنه همدا ده چې باید دلته زر پورې دا وخت تېرېږي نو دا نسلونه تباه کېږي آینده نسل تباه کېږي نه باید له نسلو سره د هغو خلکو سره خیانت وشي له ښځو سره خیانت وشي له دې وطن سره نه باید خیانت وشي زر تر زره باید پرانیست
د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورو په اساس باندې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت پیو راپور کې امر ته اشاره شوې و په افغانستان کې د انجونو معسلانو د زده کړو مخنیوي د لامل شوې ده چې د خزو د مړینو او د رنګ د خزو او د ماشومانو د مړینې کچه دوه برابر شي ریچارډ بنت اندېښنه خولې و چې د افغانستان پراتلونکو نسلونو باندې دا ناوړه عواقب او اغیزې پر خوده لشي د ملګرو ملتو پر راپورو کې راغلي دي چې افغانستان په آسیا کې د مور او ماشوم د مړینې په لومړي درجه کې ده او هر یو لک زیګونو څخه د زیګون پر مال باندې شپږ سو اته درش میندې یا مورګانې مري چې دا په ټول آسیا کې لومړی درجه لري او ورستر بلې د کشمیر زیاتیږي او اندېښنې دي چې که طالبان لاس په کار نشي او خپل محدودونکو پالیسیو ډډه ونه کړي نو ممکن د افغانستان نور مین دی او خزی هم له خطر سره مخ وی او ومري اغلی ډاکټر یاسمین ورستی بحث تر اغله لو غواړو دا وپوښتو چې څه کول په کار دی په دغه شرایطو کې چې طالبان کڅام ژمنې کوي چې د نجونو په مخ دروازې د پانتونو مکتبو خلاصو مګر ترڅنګ لا هم په خپل سختي باندې ولاړ دی او له پالیسي نه تیریږي په دغه شرایطو کې باید څه وشي د تاسو سپارښتنې څه دي مهرباني
بالکل ډیر ښه سوال مکو اول خو دغه د افغانستان د میرمنو حق دی چې هغه نه د خپل د چانه خپل حق واړي دا د هغه قانوني او اسلامي حق دي چې سبق او فاکولټي ته لاړ شي خپل درس. لیکن پدې کې هم باید مزویم چې دې کې بهرنۍ کړیانې هم شامل دي، ځکه چې موږ د افغانستان تاریخ ډیر همیشه په جنگ او جدل کې تیر شو او هغه کوم قدرتونه چې دي هغه زموږ نه مختلف او په دې اوس په دې حالت کې وباسي. امارت اسلامي تک دا په کار کې دی په خپل د قوانین ضوابط کې نرمي راولي، کله چې دی د خوم داز منه کله چې موږ شپږ میاشتې مکتب خلاصو تقریبا درې نیم کال وشو د مکتبونو نه واس دی ولس کرنې نه پسې ټول فاکولټي خصوصي پانتون نه ټول باندې دی په دا کله ژمنه کوي چې په دې درې کال کې چې موږ ما فاکولټي د جونیور د میرمنو په مخ خلاصو درې نیم کال تیر شو. آیا دی دا حق لري چې دی افغانستان د نوی نسل نه د حسین د جنونو نه دا اقواخ لري چې دی تاسو طالب نشي کولای تاسو طب نشي ولې تاسو زراعت نشي ولې دا د دی حق نه دی، دا د اغه اسلامي قانوني عقد چې باید درس وي. او په دې کې هم بهرنۍ نړۍ او بل خصوصا د خبردار کړی چې دی دا سخته پالیسی نه ولي په افغانستان باندې بهرنۍ نړۍ د افغانستان سره کوم علاقه نه لري، هغه صرف دغه تلویزیون کې چې کوم شی ورته ګوري هغه دومره وخت نه لري چې د افغانستان د میرمنو او د نجونو باره کې مطالعه وکړي چې دوی باندې کوم ستونزې کې هغه که په امارت اسلامي کله یو برنامه جوړه کړي چې موږ دغه میرمنو په مخ باندې دروازې خلاصې کړي موږ دغه قانوني ضوابط تکلي افغانان میرمنې د اسلامي شرایط سره اوس هم هغه موږ یو کلتوري جامع لرو مکتبونه تزي، لیکن د امارت اسلامي زمنګ افغانانو میرمن ته حق ورنکلی او د خپل بادرانو په دغه وسه د افغانستان د سرنويش آینده او د افغانستان د تاریخ لپاره بدترین وخت دی. څنګه چې شل کاله مخکې دی هم په دغه شان دي کارونه کولون به خپل انجامي ګوتل، لیکن متاسفانه دی انده دغه شان دي افغانانو جنونی په ایر او افغانانو په ایر لري، نو دی دغه فکر نکوم چې دی به دغه انجام به په یو شکل مخکې څنګه شو به مغه انجام ته تیار شي. لیکن د دې نه پاید افغانان خوښونه کړه د افغانانو قانوني حق دی، دا حق دی باید واخلي چې د تعلیم کم بوت لري په غرونو کې افغانستان امریکای له شکست خل افغان امریکا له دې شکست نه کړ نه بل شوروي له دې شکست افغانانو خپل ملیون څلور ملیون افغانانو ځان د لاس ورکړل به امارت اسلامي د دې نه وي چې موږ امریکا ته شو ولا څلور ملیون افغانان شهیدان شوي هغه څه انسانان نه خپل خصوصا باید خپل
پارسي کې تغیر راوړي. ډاکټر یاسمین امین لتاسو ډیره مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وک همدارنګ نور ملمنو ته هم لاند وخت ورکو بیا به سره خدای پامنه یو کو فتانی لتابه پښتنه وکم البته په اخر کې څه سپارښتنه کلري څه باید وشي په دغه شرایطو کې چې د تاسو هغه هیلې چې درلودې مو هغه برته راژوندې شي او وکولای شي چې خپل درسونه ته دوام ورکړي.
ما غوښتم ما خواهش دغه د زر زره باید اقدام وسي او زده کړې انجونو په مخ باندې خوښي کې پرېږدي پانتونونه اول باید ټول پرېږدي، نه باید په هېڅ اړخ کې م دغسې ښځې انجونې دا حق لري په ټولنه کې هغه د یوې ټولنې یوه برخه ده او موږ هر څه ته اړتیا لرو، نه یوازې طبي برخه کې بلکې ټولو بخشونو کې موږ ضرورت لرو. حکومت بیا دی وسورته نه پیژم نو څو هوای وو موږ نه پریږدو ته خو بس دې به خښ یو څه د شي موږ ضرورت لرو څه څه هڅه زیات خو الحمدلله د نه دې ځکه چې د غلطي جګړې روانې ولې دلته نام نه ولې دلته ناروغي ولې هغه چې درملنه دې د خلکو لاسرسي نه درلود د تړي رسنځي د نو څه دې بخښ نه څه دې باید اولې کې باید خلاص شي. موږ غوښتنه لرم چې زر تر زره باید خلاص شي افغانستان کې زده کړې هم د ښځو په عمر پورې مربوطې دي، ځکه اکثره نجونې چې دي دلته ورته دومره وخت نه ورکړل ټاکلې اندازه یې ورته ټاکلې د سر دومره وخته پورې تاسو باید زده کړې وکړي له هغه نه بعد نه یوازې کورنیو موږ ته اجازه نه ورکوي او بل د دوی هم عمر تېرېږي، ځکه ځوند ټول داسې یو قسمه ده چې مشکلات لري او په عمر پورې مربوط په دوی د زده کړو وخت تېرېږي نور خلک چې راځي اقل یو نسل کې ژوند دلته څو نسلونه پکې تباهي سره مخامخ کېږي، نه باید د افغانستان لاین دې سره
خیانت موسی نه باید افغانستان لا انډیا سره زله موسی نه باید له شازو سره نه باید له مشمان سره زر سره زره خود باید دغه ځکه لو تخلاص به کوم دا یواز ځکه د شیر افغانستان خلق او خشتو ګوره لسی یو خلنه ګوره لسی
مننه کوم فاطمه جانې مننه تاسو اخر کې به لاغلی زرغونه او زلادی خان هم واور چې دوی څه سپارښتنې لري او په همدې سره به بیا پروګرام هم ختميږي مهرباني
خبر ډیر نه کوم ام دوم نه دوه ما چې دا تو راشته ضرورت سبب کیږي نو نه باید تسلیم شو په هر عنوان چې وي یا راز حق نه دا به نه باندې کې موږ کولای شو چې خپل ارمانونه وکړو نو کدی به شرایط ته تسلیم نشو دا دې موږ په فائدې ده سلامات اوسئ
ډیره مننه کوم زرغونه ورزلادی خان دی او تی بی انستیتوت غړی همدارنګ ډاکټر یاسمین امین د نسایی ولادي متخصص او فتانه چې د طب محصله و چې اندازما حق د پدغه پروګرام کې مشترک وکړ او طبي خدماتو ته مو د خزو د لاسرسي د ستونزو په ارتباط باندې همدارنګ طبي زده کړو د جنونو د محرومیت په ارتباط مخبل نظر او تحلیل له موږ سره شریک همدارنګ تاسو لیدونکو هم مننه چې په دې روزه کې مو دغه پروګرام وکړ تر پای پورې او د دغوستونځو نه هم خبر شولې البته باید وایو چې د ملګروم لته د بیلابیل راپورو په اساس باندې افغانستان په نړۍ کې او په آسیا کې د میندو ماشومانو د مړینې د کچې په لحاظ باندې په اول مقام کې دی او له هر یو لک مېرمنو چې زیګون کوي ماشومان زیګوي شپږ سو اته درشم لري چې د په آسیا کې اول مقام دی او د طالبانو د سخت دریځ او پالیسیو په خاطر چې پنځونو خزو باندې لګولې دي ورستر بلې د خزو ژوند ته خطر زیاتیږي ترڅنګ د بودیجې کمښتم یو لوی ستونزه ده چې لا پسې دغه مشکلات زیات کړي دي
ازادي رادیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده